څلور بجې شپې احمد شبرم دا سجرډو د دې سات په خبرونه کې تاسو کوربه السلام علیکم. نن د زمریات وشتمل بریتانیا څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته اخیستو له 103 کلیزې سره برابر ده. د افغانستان د نن او بهر یو شمېر افغانان د خپلواکۍ جشن لمانځي، خو له ځینو ولایتونو لکه کونړ او ننګرهار څخه د ترلاسه شویو راپورونو له مخې طالبانو هغو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې درې رنګه ملي بیرغونه یې پر کورونو یا دوکانونو نصب کړي دي. طالبانو په څو نورو ولایتونو کې هم پرنجر موټرونو کې بلاډ سپیکرونو کې پرون اعلانونه وکړل چې درې رنګه بیرغونه لري کړي او که چا د دوی دا غوښتنه ونه منله د مقاومت له جبهې سره به د همکارۍ په تور ونیول شي. له بلې خوا بیا د طالبانو حکومت وایي چې نن د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د خپلواکۍ ورځې لپاره چمتووالی نیول شوی او غونډې کیږي. یو شمېر افغانان د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې هم نن د افغانستان د خپلواکۍ جشن لمانځي. نن په نړۍ کې د بشري مرستو نړیواله ورځ ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي رامز الاکبروف په ټویټر کې نړیوال مخاطب کړي دي او ویلي دي چې د افغانانو ملاتړ ډېر مهم دی. د بشري مرستو په مناسبت په خبره کړي پیغام کې وویل
مون په افغانستان کې د بشري مرستو د رسونکو د کار ادامې ته درناوی کوو. په ځانګړي ډول د هغو مېرمنو هڅو ته چې د افغانستان خلکو ته د کومکونو د رسولو په لومړۍ کرښه کې دي.
الاکبروف زیاته کړه چې په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه خلک د لوږې او قحطۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو اټکلونو سره سم د اوس لپاره په افغانستان کې 3 میلیونه کسان د لوږې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د هغو 14 په اړه ژوره اندېښنه وشوده چې روانه میاشتې له کابل د ماشومانو په ګډون تر 250 زیاتو کسانو ته مرشوب لا اوښتی ده. انټونیو ګوتیرش د تیرې چهارشنبې 14 هم په کلکو ټکیو غندلې چې د کابل په ابوبکر جماعت کې وشوه او د طالبانو په وینا تر 100 زیات کسان په نتیجه کې ووشل شول. د ملګرو ملتو د پرونی اعلامیې له مخې د ملګرو ملتو سرمنشي د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي شولې او ټپیانو ته یې د عاجل شفا غوښتنه کړې ده. د انډونیزیا ولسمشر جوکو وادودو نن وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین ولسمشر شي جین پینګ به د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو په غونډه کې برخه واخلي. ټاکل شوې ده چې دا غونډه د نومبر په 15 او 16 د انډونیزیا په بالی ټاپو کې وشي. ولسمشر وادودو همداراز وویل چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ته د دې سربیره بلنه ورکړې ده چې اوکراین د جی شل هیوادو غړی نه دی. د راپورونو له مخې زیلنسکی دا خبره تایید کړې ده چې دایبه یا شخصا بیا هم په مجازي توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي. په کریمیا ټاپوس مکه چې روسي خپل خاور سره یو ځای کړی ده، سرچینې وایي پوځي هوایی ډګر ته چیرمه لشتر لشتر څلور چاودنې شوې دي. د سواتسوپول کې د روسي له لوري ټاکل شوی مسول میخایل راسوژایف پرون ناوخته وویل دې چاودنو هیڅ زیان نه دی اړولی. او سدی راډو په منځنۍ سپه دولش پښنی وی په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې نن د خپلواکۍ 103 مکلیزه په ښکارا او ویره المنزل کې شي.
طالبان له لخوانه د ورځ یو لړ مراسم باندې المنزل کېږي.
مخکې چې دا ورځ راتله خلک وډ بیرغونه بیرایسته نو ساشکاله نه ستغې څوم نسته نه اجازه ورته ورکړې درو.
طالبانو له نړیوالو سره د شته عمل غوښتنه تکرار کړې د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد
د هیڅ انوان د نړی سره د تعامل خو د طالبان نه دیول.
په دې خبرونه کې مو پر روزګان کې له درملتونونو او ډاکټرانو څخه شکایتونه خبرو.
چوا نقصه بازار ته راوي 15 د وخانو ته ور وي د لاس رقم قیمتونه در کې یو کشته یو لوړ
په لوګر کې د شونځو یو حال ده.
باران کې د مونت د باران کې پر شنو لاندېږي موږ نه سپارې چې درس وایو.
اسدی رډو په منځني سپدولس اشپژنې په ټول افغانستان کې وري. نن په افغانستان کې د خپلواکۍ 103 کلیسه ده. په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو د خلکو مخنی ولیدل چې د افغانستان درې رنګه بیرغ ورپوي او په خپل کورونو او دکانونو یې ولګوي. په خپل طالبانو بیا د یو لړغوندو په ترڅ کې دا ورځ په خپلو کې لمانځلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
کابل کې د خپلواکۍ ورځ خولتیرو کلونو کم رنګه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو 103 مکلیزه داسې محل را رسیدي چې په دغه هیواد کې طالبان واکمن دي. یو شمیر افغانانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د سکل خپلواکۍ د ورځې لپاره ځانګړي مراسم نه دي نیول شوي او هر څه بي خوند دي. د اوروزګان ولایت اوسیدونکی احسان الله وای سکل ملي بیرغ پرته خپلواکۍ هیڅ خوند نه لري.
ما خو چې ولیدل دروازه چمتووالی نسته، مخکې چې به دونه دوره چې راتله خلک به ډېر چمتووالی وته نیولی و، بیرغونه به راایستله، ملي بیرغ به راایستلی، نو سشکاله نسته، هغه هیڅ هم نسته، نه اجازه ورته ورکړې ده دروازه.
د کندوز ولایت اوسیدونکی مبین بیا چمتووالی کمرنګ بولي وای خلک ناهیلي شوي.
په داسې حال کې لمانځو چې نو فکر ولې په هیواد کې خپل بیرغ رپاند اوساتو. په کندوز کې نن طالبان لخوانه د غورز په ولړ مراسم باندې منځل کیږي، خو په دغه مراسمو کې هیڅ د افغانستان د رنگ د ملي بیرغ نشته ده چې ډېر خلک ناهیلي دي.
له دې سره خو کې د طالبانو حکومت په خبر پاڼه کې د خپلواکۍ ورځ د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې د طالبانو حکومت د افغانانو ټولو تاریخي ارزښتونو ته درناوی او ساتنه کوي. په داسې حال کې چې درې رنګه بیرغ د دوی له حاکمیت را پدی خو له پامه غورځول شوی او ان ځینې وختونه د ملي بیرغ په تړاو یې کسان ډبول او شکنجه کړي هم دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د خپلواکۍ ورځ د چمتووالو او همدارس د هغه ادعاو پاړه چې طالبانو ځینې کسان د ملي بیرغ په تړاو غوښلي د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل.
استقلال خو د افغانانو یو لوی افتخار دی. دا ورځ ټول افغانان نن نمانځي په ټولو ولایتو کې د کابل په شمول لوی غونډې په پام کې نیول شوې دي او افغانان به دا ورځ د خپل هغه تاریخي ورځې په حیث ولمانځي او تر پایه به انشاءالله د خوښیو اظهار وکړي. البته په ځینو مسایلو چې هغه حساس وي، خدای مکړه، یا د خلکو ترمنځ تنازع او اختلاف راپورته کوي، هغه برخې به کېدای شي امنیتي ارګانونو د احتیاط مشوره ورکړي.
د افغانستان د خپلواکۍ او سولې دریمه کالیزه داسې مهال را رسیږي چې لدی وړاندې به په تیرو کلونو کې د خپلواکۍ مراسم په شاندارو مراسمو سره د افغانستان په ګوټ ګوټ کې منځل کېده، خو سږ کال دغه ورځ او منځنې له تیرو کلونو سره توپیر لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت مشر مولا هبت الله اخندزاده د امریکا متحده ایالاتونو ته خبرداري ورکړي چې د اسلامي حدودو پلي کولو لپاره یو ځل بیا له هیواد سره جګړې ته چمتو دي. مولا هبت الله له امریکا سره تعامل خپل غلامي بللي او ویلي دي چې نړیواله ټولنه غواړي د تعامل او رسمیت پیژندلو لپاره په افغانستان کې د بشري حقوقو په پلمه دوی له خپلو پریکړو وګرځوي. که څه هم د طالبانو د حکومت د ویندویانو له لوري رسنیو ته د مولا هبت الله داسې وینا استول شوې چې بشپړه نه ده، خو د افغان اسلامي اشانس په ګډون ځینو رسنیو د مولا هبت الله د وینا په حواله د دې څرګندونو راپور نه ورکړی دي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت مشر او رهبر مولا هبت الله اخندزاده امریکا ته خبرداري ورکړی چې د اسلامي شریعت د حدودو پلي کولو لپاره له دوی سره بلې جګړې ته چمتو دی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو له لوري رسنیو ته د نوموړي داسې وینا استول شوی چې بشپړه نه ده، خو د افغان اسلامي اژانس په ګډون ځینو رسنیو د مولا هبت الله د وینا په حواله د دې څرګندونو راپورونه ورکړي دي. افغان اسلامي اژانس په راپور کې راغلی چې نوموړي له امریکا سره تعامل خپل غلامي بللې او ټینګار کړای چې په هیڅ قیمت باندې شرعي حدودو د جاري ساتلو پر څرنګوالي له دغه هیواد سره تعامل ونه کړي. د نوموړي په حواله راغلي چې زه له نړۍ سره د شریعت د نه تطبیق پریکړه نه منم، ان که خپل ژوند هم له لاسه ورکړم زه به یې ونه منم، زه به بیا له هغوی یعنی امریکا سره جګړه وکړم. دوی د بشري حقوقو په پلمه د شریعت نه پلي کېدل غواړي. دا مسایل له دوی سره د دوه په تړون کې نه تي منل سوي. بلاهبت الله ویلي چې امریکا په نړۍ کې د ډیموکراسي د کولو هڅه کوي، خو په افغانستان کې د دې ډول عمل لپاره هیڅ ځای نشته. مولا هبت الله اخندزاده ورسته له هغه د سرګندونې پرون پنځشنبه په کندهار کې په یو غونډه کې وکړي چې لدې مخکې د جولای په 9 نیټه په کابل کې د امریکا لوري د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری وزل کېدو پر طالبانو د نړیوال لوري نیوکې او شکونه لدې عمل زیات کړي چې ګواکې دوی د القاعده ډلې سره لا هم پراخ یاړي کې لري، هغه څه چې طالبان یې ردوي. خو نوموړی د خپل وینا په یو برخه کې چې ازادي ریډیو هم غږ په اختیار کې لري، ټینګار کوي چې له نړۍ سره باید د اسلامي شریعت او ملي ګټو پر بنسټ تعامل وکړي. نوموړي تر دې مخکې هم د جولای په لومړۍ نیټه په کابل کې د دینی عالمانو په ستره غونډه کې ویلي و په هیڅ صورت به د نړیوالو فشارونو ته تسلیم نسي او تعامل به ورسره ونه کړي، ان که اټوم بم هم پرې وکاروي. بلخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په همدې غونډه کې وویل دوی له سیمه ایزو هیوادونو سره ښې اړیکې لري او اقتصاد محور سیاست یې غوره کړی، خو غواړي د ډیپلوماټیکو اړیکو له لارې له نړیوالو سره اړیکې پراخې کړي. خو د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي د ملا هیبت الله اخونزاده دا ډول څرګندونې نه یوازې دوی بلکې هیواد به د لا انزوا پر لور بوسي. د سیاسي چارو پوه نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل طالبانو د خپلې واکمنۍ لپاره تر دې دمه په افغانستان کې اکثره بشري حقونه نقض کړي چې له دې عمله به هم هیڅ هیواد ورسره تعامل ونه کړي.
عنوان د نړۍ سره د تعامل خوا د طالبان نه دي روان، بلکې له بده مرغه افغانستان هم د نړۍ څخه انزوا ته بوتئ.
که څه هم تر دې دمه د ملا هیبت الله اخونزاده د دې خبرداري او څرګندونو په اړه امریکایي چارواکو څه نه دي ویلي، خو وړاندې په بېلابېلو خبري ناستو او خبر پاڼو کې ټینګار کړی چې دوی لا هم طالبان تر نظر لاندې لري او په هیڅ صورت کې به ورته د امریکا پر ضد اقداماتو اجازه ورنه کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنی پټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې اوریدلی شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د جنو طالب مشانو د سفر د بندیز پر معافیت خبرې کوي. د دغه طالب مشانو پر سفر بندیز تر سبا پورې په موقتی ډول لري شوی. کله چې امنیت شورا غړي په دې اړه سلا نشي چې د طالب مشانو پر سفر د بندیز معافیت وشي، طالب مشان به بهر ته سفر کولو منع شي. جزئیات په دې راپور کې
په پام کې د چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د 14 طالب چارواکو پر سفر د بندیز د معافیت د مودې د اوګډول په اړه خبري وکړي. د ملګرو ملتونو له خوا د طالبانو 15 تنه چارواکو ته د خبرو په خاطر بهر ته د سفر کولو اجازه ورکړل شوې و. خو د جون په شلمه د غسازبانو ویل چې د طالبانو د دوه چارواکو د پوهنې وزارت مرستيال سید احمد شهید خیل او د لوړو زده کړو د وزیر عبدالباقی حقانی د سفر اجازه لغوه شوه او د پاتو 14 کسانو موده د 2 میاشتو په مخه غزول شوه ده. د دغه پاتو 14 طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د شنبه په ورځ یعنی د اگست په شلمه پای ته رسیدي. په همدې منځ کې الجزیره تلویزیون د یو شمیر ډیپلوماټانو په قول ویلي چې روسي او چین وړاندیز کړی چې د دغه 14 طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت د نوي ورځو لپاره وغزول شي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نورو غړو لکه بریتانیا، فرانسې، البانیا او ایرلند مخالفت کړی دی. د الجزیره د خبريال امیندا پرایس پر اساس امریکا غوښتنه کړې چې شپږ طالب چارواکو ته د اجازه ورکړل شي چې یوازې دوه ته سفر وکړي. خو د هغې په وینا له دې وړاندې سره چین او روسي مخالفت کړی دی. د طالبانو له لوري لشپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د حق د نه ورکولو په خاطر نړیواله ټولنه غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي. له همدې کبله د بشري حقوقو ځینو ټولنو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې د طالب مشرانو د سفر معافیت تمدید نکړي. همدارس په ورستیو کې په افغانستان کې یو شمیر پخواني او امریکایي سفیرانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د طالبانو پر سفرونو بندیزونه ولګوي. دغه امریکایي سفیرانو وروسته تر دې د غوښتنه وکړه چې امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وواجه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړي به پر اتلونکو دوه ورځو کې د طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د تمدید یا پای ته رسولو پریکړه وکړي.
نن به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې څرګنده شي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو به د سفر بندیز ولګوي او کنه. بلدور ته د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دې لپاره چې طالبانو نجونو ته د زده کړو حق نه دی ورکړی د هغوی د مشرانو پر سفر دی بندیز ولګول شي. تفصیل په دې راپور کې
افغانستان کې لشپژم ټول کې پورته د نجونو د شونځیو د نه پرانستلو لکه بل د بشري حقوقو د څارډلې د طالب مشانو د بهرنیو سفرونو د بندیز د دوام غوښتنه وکړه. د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخي مسؤلي هی دربار پرون پنځشنبه پر خپل ټوئیټر باندې ولیکل طالبان به ژر د نجونو شونځي خلاص نکړي. اغلی بار د طالب مشانو پر بهرنیو سفرونو د بندیز غوښتنه کړې ویلي هغه وخت راغلی چې نړیوال ټولنه نور انتظار ونه کړي او جنو ته د زده کړو د متبادلو انتخابونو په موندلو او د طالبانو د مشانو خلاف د سفر د بندیز په شمول نور اقدامات وکړي. ټاکل شوی دی چې سبا شنبه د دیارلس طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت پای ته ورسیږي او امنیت شورای په اړه پریکړه وکوي. طالب مشرانو ته په پیل کې په دې خاطر د بهرنیو سفرونو موقتی اجازه ورکړی شوې وه چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو د میکانیزم، طرح میتود او پالیسۍ په برخو کې ځینې مسئلې شته چې د طالبانو مشران او مسؤول ارګانونه یې په اړه تر دې دمه نتیجې او تفاهم ته نه دي رسیدلي. په وروستیو کې یونیسف د افغان نجونو د ښوونځیو د نه پرانستل کېدو په اړه په یوه راپور کې اندېښنه ښوولې او ویلي چې د نجونو د زده کړو د بندیز له کبله د افغانستان اقتصاد لږ تر لږه 500 میلیون ډالر زیان کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د اوکران په کریمیا ټاپو وسمه کې چې روسي اشغال کړی ده، تیر شپه ناوخت څلور چاودن راپورونه ورکړل شول. د سیمه ایزو سرچینو د معلوماتو له مخې دغه چاودنې بیلبک هوایي ډګر ته نږدې شوې دي. تفصیل فریده سیال وړاندې کوي.
پر سیوستپول د روسیې لخوا د تپل شوي ادارې یو چارواکي میخایل رازورژوف پر خپل ټلګرام تیر شپه ناوخت لیکي چې د روسیې هوایي دفاعي سیستم په دې توانېدلی چې د اوکراین یوه بی پیلوټ الوتکه له منځه یوسي. نوموړي ویلي چې د غلطه چاودنو زیان نه دی اړولی. په هماغه ورځ یو روسي چارواکي په کرچ ښار کې هم ویلي و چې د غلطه هوایي دفاعي سیستم فعال شوی دی. کرچ د کریمیا ټاپو وزمې په لری ختیځ څنډه کې پروت دی چې د غلطه د کریمیا پل په نوم د روسیې لخوا جوړ شوی سړک او د اورګاډي پټلۍ ته نږدې دی. دا پل له اوکراین څخه نیول شوی کریمیا د روسیې له خاورې سره وصلوي. چارواکو ویلی چې خار او پل ته کوم خطر متوجه نه دی. د کریمیا د پل په 2013 کال کې بشپړ شو او پرې 4 میلیارد لګښت راغلی. کریمیا د اوکراین د خاورې برخه ده چې په 2014 کال کې روسیې له ځان سره زمیمه کړه. له هغې راوروسته په وروستیو څو ورځو کې په کریمیا کې پر روسیې اهدافو چاودنې زیاتې شوې دي. د اگست په 14 د کریمیا په شمال کې د روسي د مهماتو په یو ډیپو کې چاودنه وشوه چې روسي چارواکو د سبوتاژ و پیښه وګڼله. د اگست په 19 په ساکي هوایي ډګر کې چاودنه وشوه چې لږ تر لږه نه روسي پوځي الوتکې زیانمنې کړي. اوکرایني چارواکي په څرګنده د دې چاودنې مسولیت نه مني، خو یو اوکرایني چارواکي د نوم نه اخیستو په شرط نیویارک ټایمز ورسپانې ته ویلي چې د اوکراین هغه پوځي ډله چې د دښمن د لیکو تر شا کار کوي د دې بریدونو ځینی تر سره کړی دی.
ازادي راډیو په منځني سپدول شپښنوي په ټول افغانستان کې ورې دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر څلور نیمه بجو ورسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې تاسو په شخه ګڼ سب شوی پیغامونه مشاهون کړی دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې ده چې نن جمعه او سبا شنبه به د افغانستان په یوشمیر ولایتونو کې سخت ورښتونه وشي. د دې ادارې پر اساس نورستان، کونړ، بدخشان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، تخار، پروان، بامیان، سمنګان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، غزنی، زابل، روزګان، غور، کندهار او هلمند هغه ولایتونه دي چې د سخت ورښتونو په نتیجه کې د سیلونو د بهیدلو اټکل کیږي. د هوا پیژندنې د ادارې لوړاندوینې سره سم په ځینو سیمو کې ممکن تر 10 میلی متر پورې باران ووري. په افغانستان کې وروستیو سیلونو سلګونه کسان مړه کړي او ژوبل کړي دي. لسکونه سره چې دی په کرنی زمځکه او سلګونه کورونه ویچار کړی دي. را پورونه مرکه او اوریدونکو، پروزګان کې شمیر خلک ډاکټران تورنوي چې داسې نسخې لیکي چې اواز د دوی خاص درملتونونه پری پوهی شي. د دې خلکو په باور ډاکټران له دغو درملتونونو سره جوړ جاړای کوي او په ګډه کې ورسره شریک دي. جزئیات په دې راپور کې.
لاډيري مديري سي په افغانستان خو په ځنګړي توګه په روزګان کې یو شکایت دادي چې یو شمیر ډاکټران ناروغانو ته نخصي پرمزي توګه لیکي چې درملې په ټولو درملتونونو کې نه پیدا کیږي. یو شمیر خلک وایي ځینې ډاکټران ځکه دا کار کوي چې ناروغان باید له هغه درملتونونو درمل ترلاسه کړي چې په یو ډول نه په یو ډول له دوی سره اړیکې لري. دوی وایي کله چې له دغه نسخو سره نورو درملتونونو ته مراجعه کوي نسي کولای چې خپل اړتیا وړ درمل ترلاسه کړي. د ترینکوټ ښار دوه تنو اوسیدونکو نوراغا او نصیب الله ازادي راډیو ته وویل چې ځینې ډاکټران ځکه نقصې په رمزي ډول لیکي چې د هغوی او درمل پلورونکي ترمنځ د دوا د خرڅلاو پر سر پټې معاملې موجودې وي.
ستونزه خو چې د جې سره زه خپله سو وارې مخصه ویم، کوم ډاکټر چې نقصان ویشته کې نو مجبور چې د ده د دواخانې ولاسه به دوا راخي. که چېرې په ګر بازار کې به څوک د ده دواخانه نسي ویلی ده مخفف دغه رقم لیکلي چې بیا هغه د ده کس ماسي او به څوک یې نسي ویلی. د ده په دواخانه کې چې د نقصې مقصد 2000 روپۍ کېږي، په بازار کې چې بلې دواخانې ته راوي د هغې 1000 یا 1500 کېږي. ډېر پارک سره چې وه نقصه بازار ته راوي 1500 دواخانو ته واروي 10 رقمه قیمتونه درکي، یو کښتې یو لوړې نو
خدا تجربه سره سیو در غلیم ده اوس پلانم شروع ده. په دې خاطر چې یو ډاکټر توار سي ده پیس سوال خو 300 کالدارې پیس غواړي تقریبا د پورت کې در سل کسل ډیر ګوري ده ډیر زره کالدارې د وی ورځ ده پیس د روزانه او بل پلا بیا داسې نقصه در تلیکي چې په ګر شهر یو ګرځي بیا د دواخانې د مزدور ما سي او چې د دواخانې ته مزدور درولې دي بیا غ ما سي او شغه بل څوک په ګر شهر کې وو ګرځي د نقصه هم څوک نه سي ویلای. د عامه روغتیا د ریاست سم ده غشتنه ده شراش په دا بازار وګرځي په دا شخصي روختونو وګرځي ګوري چا یې ستاسو نقصه ویل کیږي نه ویل کیږي ستاسو دوا ګرانه ده نه ده ګرانه.
بل خو یو شمیر دوا پلورونکو ازادي راډیو ته ویل چې یو شمیر ډاکټران په نقصو کې د درملو تجارتي نوم لیکي او دا کار د دې لامل کیږي چې دوی په نقصو سمپونه سي. حضرت الله احمد چې په ترینکوټ ښار کې درملتون لري ازادي راډیو ته داسې ویل
دا نقصې خو چې دي مرتبه ښه زیات راوړل کېږي دلې ډېرې نقصې راوړل سي موږ بېرته جواب کړو ځکه هغه د وطن خلک دي یوه پلا یو ځای ولاړ سي بیا بل ځای ولاړ سي بیا چې درده پورې ورځي عادته بیا د چند روپۍ ځینې اخیستل کېږي مکمل یو تورې نه لیکي مخفف تورې هغه د دواخانه والا چې دي هغه سره سبلې سره معلوم کړي چې دغه شی دغه پلانکۍ دوا ده نو هغه بلې چا ته نه معلومېږي. په ټوله چېرې کې داسې نقصې شته چې زه بې ورته راوړم په ټوله چېرې کې څوک نسي ویلی بیا دته د خانه ما سوا.
د درملتونونو مسولین وایي د جستونز پرامنست کېدو کې نه وازی د ځینو شخصي روختونونو او کلینیکونو ډاکټران لاس لري بلکې د دولتي روختونونو یو شمیر ډاکټران هم په دې معاملې کې شکیل دي. بل خو به یو شمیر ډاکټران د غیداوی ردوی وایي چې د کاری بوختیا او ناروغانو د زیاتوالي لقبل نسی کولای چې په وازی توګه نقصولي کې. په همدې حال کې د ورزګان ولایت د عامه روغتیا ریاست د یو شمیر ډاکټرانو لخوا په رمزي ډول د درملو نمونه لیکل له قانوني پلوه سرغړونه بولي. د دې ریاست رئیس محمد الله روحاني وایي کچیر د ډاکټرانو لخوا دغه ډول سرغړونه ولیدل سي دوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
روښتیا هم د خلکو شکایتونه به تر یو حده پورې پر ځای خو ټول ډاکټران هم داسې نه کوي. هغه د قوانینو برسی مدیر او د خصوصي سکتور نماینده ته مې وظیفه ورکړې ترڅو پورې چې دغه ډاکټران تشخیص او معلوم کړي او بیا به هغو ته هدایت وکړو ترڅو چې په راتلونکي کې د دغه کار څخه خلاص واخلي. که نه واخلي بیا به د هغو دپاره د جزا یو لار چاکو.
دا په داسې حال کې ده چې خلک اوس په افغانستان کې د سمو روغتیایي خدماتو له نشتوالي شکایت کوي. په افغانستان کې د معیاري روغتیایي خدماتو نشتوالي اوس یوه لویه ستونزه ده چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي.
په لوګر کې د ښوونځیو ستونزه تر ډیره د هلکانو د مکتبونو مشکل. د نجونو ښوونځي د ګڼو نورو ولایتونو په څیر په دې ولایت کې هم لشپژمه تر 12 باندې جزئیات په دې راپور کې.
په لوګر کې اوس هم ډیری ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي د ونو او دیوالونو سیورو همدارنګ د زړو او شکېدلو خیمو لاندې زده کړې کوي. د لوګر مرکز اړوند د پښتون آباد ښوونځي او زده کوونکي عبدالولي آزادۍ راډیو ته وویل
مشکلات اندازه چې د باران کېږي د مونږ د باران کېږي پرشونه لاندېږي موږ نه شو کولی چې درس وایو او پرشونه لاندې موږ بېرته نسخات کې ځي مونږ ته وایي هغه جوړ کې تعمیر د مکتب لپاره او کتابونه هم نشته کتابونه راته راوړي.
خون که مجاهد زاهد هم غوښتنه کوي چې حکومت د دوی ښوونځي لپاره ودانۍ جوړ کړي او د زده کوونکو د کتابونو د کمښت ستونزه هواره کړي.
دولت نه موږ دا خواهش کوو چې موږ د مکتب لپاره احاطه جوړ کړي، اتاقونه جوړ کړي. هغه عمده مشکل ده، هغه مشکل همدغه د اتاقو ده، د احاطې ده، د تعمیر ده.
د پښتون آباد لومړني ښوونځي مدیر نصرالله نصرت وایي د دې ښوونځي له فعالېدو 10 کاله تیریږي، خو په دې اوږده موده کې هم د دوی د ښوونځي ودانۍ نه ده جوړه شوې.
په تیرو لسو کلو کې زیات مشکلات موږ تیر کړي، هغه که د ګرمي له وجې نه وي، که د باران له وجې نه وي، که د باد له وجې نه وي، حتی که د جنگ له وجې نه وو. هغه د باد سره، باران سره، ګرمي سره خصوصا ډېر شاګردان موږ زیاتې په سیمپو کې تعداد زیات ده، مشکلات زیات لري.
د لوګر د هارون خیلو د لومړني ښوونځي مدیر عبداللطیف موي
چې کله موږ معرب ته مراجعه کوو، داسې وړې خیمې راکشي، هغه د سند لپاره نه پکارېږي. وړې خیمې دي، هغه کې یو څلور پنځه نفره کاستونګنځي لپاره کار تر واخیستل شي، نو بل څه خاص شی موږ ته نه دی راکړي.
د سیمې قومي مشران وایي خلک له ښوونځیو سره همکار دي، خو اړوندې ادارې ورته لازمه پاملرنه نه لري. قومي مشر قطب الدین وایي
موږ غوښتنه چې موږ مځکه اخیستې ده، او په خپل شخصي پیسو د والدینو د شورا په هغه باندې په همکاري باندې موږ شپږنیم لکه په مځکه اخیستې ده، معرف ته سپارلې ده، وزارت کې کارونه خلاص شوي چې خالي د تعمیر موږ تلته جوړ کړي، او دغه مشکل به انشاءالله د تعمیر موږ هلته حل کېږي.
بل لور ته د پوهنې ریاست چارواکي د ښوونځیو د ودانیو د کمښت ستونزه مني او وایي د دې ولایت د 215 اویا ښوونځیو څخه نوي ښوونځي له سره ودانۍ نه لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدل شي.
زموږ پرونه په انټرنیټ کې pasadiradu.com کې هم اوریدل شي. که چیرته تاسو ازادیرادو ویب پانی ازادیرادو.com ته ورشي، دا غوړه پرونو متن په کل بستل شي چې د سهار لوته ما شام تر وبجو پوری د ازادیرادو لاري خبري شي. په روانه خبرونه کې تر څلورنیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ غند سب شوی پیغامونه خبرو، خو دم غړي هم د څو اوریدونکو را رسیدلی سب شوی پیغامونه.
کا ولایت د لوښامن چورک کلیک د یو کس وو شهید کړل، نور خلکو ته ډیر توانونه ورسلو، ځکه پسلونه یو سر لوبیا وی شیان سره یو غنمی یو.
سلامونه او نیکی هیلی دی ازادی را جو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه محمد یاسین د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ. لکه څنګه چې د اورښت زیات یا اورښت توان لري، ډېر سیلابونه رالو او د خلکو بیچارهګانو کورونه یوړلو، نو موږ همدا غوښتنه ده چې له موږ سره باید کومک وشي، مرسته وشي، تر څو دغه سیلابو او د بېوزلو خلکو سره همکاري وشي.
السلام علیکم، صدام صدیقی پکتیکا مرکشران میرعالم کلی نه. مرکشران میرعالم کلی که د زیاتو سیلابونو له امله د دې سیمې ټولې لارې له بازار سره قطع شوې دي. پلونه یې سیلابونو ولی دي چې خلک یې له زیاتو ستونزو سره مخ کړي دي. وسلام.
د ازادۍ راډیو کارکمند ته اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه د زړه د کومه وایم. خدای دې وکړي چې زما سلامونه په ښه وخت کې درته ورسیږي. زه یو دا پیغام درته پرېږدم چې د خوست ولایت نه حاجي محمد یاسین د سیګۍ په اړه چې د تڼۍ ولسوالۍ پر استقامت لري، دا د بازار لرته طرف یې ډېر خراب ده، دا سیلابونه راځي، دا نړوي. اوسانه چې چارواکي په دا بند غور ونه خوري، اخر ته دغه دولته څه کورونه دي، دا غم د مبین نه وري، دا پال بم د مبین نه کللی، په ملیا افغانۍ پلګدلې دي، بیا اخر ته چاره نه کېږي. اول د چاره چاره کېږي چې یور وران شي، بیا ډېرې پیسې د دولت پہ لګېږي، بیا ډېره سرمیه غواړي. هیله کوم چې د ما پیغام ټول کارکمند ته څه واره په تکرار بند نه شر کوي. خواهش کوم د کارمندان نه چې په دا بند غور وکړو، لاس په کار شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته میډیا ډېر سلام وایا، سلامونه وایم. زه د غزنی ولایت نه خبرې کوم. وروره دلته ډېر ثقافتونه دي، بارانونه دي، سیلابونه دي، ډېر بد حال. دا حکومت دې له دا غریبو خلقو سره لږ مرسته وکړي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه. زه اسدالله وتک د زابل ولایت شمرز ولسوالۍ د وتکو د کلي خبرې کوم. زابل ولایت شمرز ولسوالۍ د لوړې سیمې زلابونو سخت وځپلې خو موږ د هیڅوک توجه نه کوي هیڅ مسواله هیڅوک توجه نه کوي زموږ د کلیو پسلونه کاریزونه برمی اینه ټول له خاور سره خاورې کوي نو مال لوړ کوم مقامات زغدا سوال زموږ زابل وایي زموږ له سوال دې ډېر توجه کوي ول ازادي اډو میرې داسمه پیغام نشه
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422114201 شمیره بیا تکراروم 00422114201
څلور بجې او دیرش دقیقې مهم خبر نن د سمریات وشتمل بریتانیا څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته اخیستو ل 103 میکلیزي سره برابر ده د افغانستان د نن او بهر یو شمېر افغانان د خپلواکۍ جشن لمانځي خو له ځینو ولایتونو لکه کونړ او ننګرهار څخه د ترلاسه شویو راپورونو له مخې طالبانو هغو خلکو ته خبرداری ورکړی چې درې رنګه ملي بیرغونه یې پر کورونو یا دوکانونو نصب کړي دي طالبانو په څو نورو ولایتونو کې هم پرنجر موټرونو کې پلاټ سپیکرونو کې پرون اعلانونه وکړل چې درې رنګه بیرغونه لري کړي او کچا د دوی دا غوښتنه ونه منله د مقاومت له جبهې سره به د همکارۍ په تور ونیول شي لبل خو بیا د طالبانو حکومت وایي چې نن د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د خپلواکۍ ورځ لپاره چمتووالی نیول شوی او غونډې کیږي یو شمېر افغانان د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې هم نن د افغانستان د خپلواکۍ جشن لمانځي نن په نړۍ کې د بشري مرستو نړیواله ورځ ده د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي رامز الاکبروف په ټویټر کې نړیوال مخاطب کړي دي او ویلي دي چې د افغانانو ملاتړ ډېر مهم دی او د ده په وینا چې په افغانستان کې نشته 1 میلیون خلک له لوږې او قحطۍ سره مخامخ دي د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د هغو 14 پاړه خپل ژوره اندیشنه وشوده چې روانه میاشتې له کابله د ماشومانو په ګډون تر 250 زیاتو کسانو ته مرجوب لا وشتې ده انټونیو ګوتیرش د تیرې چهارشنبه 14 هم په کلکو ټکیو غندلې چې د کابل په ابو بکر جماعت کې وشو او د طالبانو په وینا تر 40 زیات کسان په نتیجه کې ووشل شول د ملګرو ملتونو د پرونی اعلامیې له مخې د ملګرو ملتونو سرمنشي د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي شولې او ټپیانو ته د عاجل شفا غوښتنه کړې ده د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل شوی د تروریزم هر عمل جنایت او غیر مواجه کار دی د اعلامیه په وینا ټول افغانان په سوله کې د ژوند کولو او د خپل مسبي ازادۍ د تجربه کولو حق لري د انډونیزیا ولسمشر جوکو وادودو نن وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین ولسمشر شي جین پینګ به د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو په غونډه کې برخه واخلي ټاکل شوی چې دا غونډه د نوومبر په 15مه او 14مه د انډونیزیا په بالی ټاپو کې وشي ولسمشر وادودو همدار زوبیل چې د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي ته د دې سربیره په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده چې اوکرين د جی شل هیوادو غړی نه دی د راپورونو لمخې زيلنسکي دا خبره تایید کړې ده چې دای بیا شخصا او یا هم په مجازي توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي ازادي رادیو په منځني څخه دوه لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري او تاسو زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې نیولې شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هغه مرکه هم تاسو اوریدل شي چې د ازادي رادیو لاري د ورځې په ترڅ کې خبري شي همدارس زموږ پروګرامونه بیلابیل پروګرامونه چې د اونۍ په ترڅ کې خبرو او اونیس پروګرامونه دي هغه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې اوریدل شي دا ساجی رادو ته دې سات خبری ټولګه هم دومره و 19 پروګرام ته مخه کوي ازادي او اوریدونکو ته په دې پروګرام کې ساسو په ژغ غن سب شبي پیغامونه موږ راغونډ کړی دي زحمت شي بري اجازه غوړم 19 پروګرام اسد الله لودین وړاندې کوي
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پرګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره د طالبانو د واکمنۍ د لومړی کلیزي په اړه پیغامونه راته پریخي دي دوی له طالبانو ځینې غوښتنې لري او ځینې سپارښتنې هم ورته لري موږ په دې خبرونه کې د طالبانو د عام روغتیا له سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد سره ځانګړې مرکه هم درته لرو چې په افغانستان کې پر روغتیایي وضعیت غږېدلې خو راځي په فایل کې ستاسو پیغامونه اورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته
روسیت در جلال دربار څه غواړم دا چې یو امارت یو کال پرسو یو کلیزه ده کلیزه دې ته مبارک وي خو په دې یو کال کې نسبي امنیت ښه شوی و جنگ و ټکان و مهاجرت و دا شیان مې سره کم شوي وه خو یو مشکل چې ډېر په وطن کې د هغه اقتصادي مشکلات دي نو زما د اسلامي امارت د مشرانو څخه دا دی چې دا د اقتصاد څرخ په حرکت باندې راولي درونه به کار وګوماري او کار واخلي کار ته وسپاري مستقي خلک راولي د دنیاوالو سره هم یو جوړجاړی وکړي ځکه چې دا شل کاله پر افغانانو باندې بمبارونه چاپي ستړیا بې تکالیف او مشکلات تېر شوي دي نو نور باید افغانان ونه ځورېږي نو هدف مې دا دی چې امارت باید د نړیوالو سره هم یو جوړجاړی وکړي په داخل کې د خلکو سره مشروعیت ترلاسه کړي د خوند مکتبونه ایله کړي او کار واخلي کار ته وسپاري ځوانان پوهنتونونو څخه فارغېږي باید راولي پر کارونو باندې وګوماري ولو که څه هم لږ معاش ورکړي خو هغه کار به مو اهلي کار ته سپاره سوی وي خلک به پر کار ګمارل شوي وي او د امارت په وړاندې به یې له فساد څخه لاس اخیستی وي د امارت پر وړاندې به یې د مقاومت څخه لاس اخیستی وي نو بس انشاءالله من دی نور د خدای پاک د امارت مشرانو ته اوږد عمر ورکړي او الله تعالی دې ورته داسې یو څه انصاف او عدل ورکړي تر څو کار واخلي کار ته وسپاري مستقي ځوانان په دندو باندې وګوماري او د اقتصاد څخه په حرکت باندې راولي نو انشاءالله امنیت ښه شوی دی او ورځني کارونه په خیر مخته روان دي بس نو الله دې رحم وکړي نور به څه وایو
سلامونه باندې کې هله د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته هله لرم چې جوړ اورو به مسترمو د طالبانو د یو کال په پرکېدو سره زغپل شخص زما د نظر سره مش ډیر خوش یو او ډیر مثبت تحولات راغلي دي او لکه چې مش تقریبا په دادو درې کال په جریان کې مش تاسو راډیو تعقیبول هغه تر دا وسه پوري چې څنګه د افغانستان حالات تر پخوا وس ډیر شروان دي له نړیوالو موږ غواړو چې کله د افغانستان په حقله رپورټ یا کوم بل څه اعلامیه یا کوم بل شی خبري یا راپور خبري باید دی په خپل په افغانستان کې کلی په کلی وګرځي د خلکو نظر واخلي او بیا خبر کې په خپل سر لری څخه باید رپورټونه خبرونه کړي.
سلامونه ونې کې هله د ازادي رادیو محترم او مشرانو کارکونکو ته یو کال د جماعت اسلامي د حکومت افغانستان کې وشل ډېر غټ غټ امیدونه موږ درلودل چې نور به جنگونه ختم شي د تل لپاره امن به راشي سوکالي به راشي د خلکو عزت به وي خو متاسفانه بدبختانه مکتبونه د نجونو لپاره خلاص نه شول او د خلکو غوښتنو ته لبیک ونه ویل شول مهاجرتونه شروع شول غلاګانې روان دي هدفي وژنه شته په تکیه خانو او په مکتبونو په جماعتونو کې انتحار انفجار روان جریان لري ګوندي بعضې حلقات دي د جنگ ګواښونه کوي د جنگ حل لاره نه دی نو مونږ د امارت اسلامي نه ډېر غوښتنه لرو او مونږ امیدونه درلودل چې دی د خلکو غوښتنې ته لبیک وایي خو دوی په خپلو فکر کې دي د ملت په غم کې نه دي دومره غربت او غریبي چې په هر کور کې دی د خلکو ستونزه زیات دی خلک نا امید دي مونږ هم خدای ته امید لرو نړیوال افغانستان سره په رښتینی کومک نه کوي او هغه تیر شل کلن لاس راوړنه د اشرف غنی د حکومت د ناوړه سیاست او د ناوړه خلکو د فساد نه ډک له وجې نه هغه لاس راوړنه ختم شول ډیر متاسف ډیر ځوانان شهیدان شول د ملي اردو د پولیسو او د امنیت ډیر ځوانان شهیدان شول د هغوی کورنۍ ډیر په بد حالت کې دي نو د دوی پوښتنه څوک نه کوي بیا هم د خدای څخه هیله مند یو چې آینده ښه شي خو دغه یو کال چې کوم امیدونه وو هغه هیڅ ونه شول.
سلامونه نیکیلی د ازادي ټوله د رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زاجی عبدالظاهر د فراه ولایت د مرکز څخه خبرې کوم. زما د اسلامي امارت د مشرانو څخه یو څو دانې غوښتنې دي چې زه ځنې یو شی غواړم خو تاسو د رادیو ازادي کارمندان بار بار نشر کړئ چې زموږ د مشرانو تر غوږ پورې ورسیږي. مشرانو علما او حجي صاحبانو مولي صاحبانو موږ تاسو څخه ډېره تمه لرو موږ د افغانستان خلک ډېر ستړي سو ډېر ټکور سو دا څلوېښت کاله پنځه څلوېښت کاله په جنګ اخته یو مسلمانانو دا خلکو سره ښه وازه اوسي دا خلک ډېر وږي دي دا خلک ډېر ستړي دي
دا د افغانستان خلک در بدر اسو خاورې پر سر سوی د دې سره زغله د ټوک شل کاله پنځه ویشت کاله د شوروي سره وځست دا شل کاله د امریکا سره وځست اوس د خلکو تباله هیڅ حال نه دی پات مولوی صاحبانو علمانو علماو مرستاسو څخه ډیر امیدونه لرو ډیر خواهشونه لرو خو اول ترین خواهش مو دغه دی چې د افغانستان د خلکو ژغونه او د ارزوګان یې پوره کړي دغه ګرد خلک په دغه خبرو باندې اخته دي چې موږ د شذو مکتوبونه غواړو آیا کدا شرعي بڼه نه لري او یا وایي د شرعي کوم مشکل نه لري نو یې ولي حق نه ورکول کیږي زما د مولا یعقوب اخونڅه دغه خواهش دی او زما د ملا برادر اخونڅه او د ټولو علما اوس فرق نه کوي کڅه اقانی صاحب باندې کڅه ملا برادر اخوندو دغه کسان دي وروره د افغانستان د پکتیا شزه هم زموږ خور ده د پکتیکا شزه مو هم خور ده د میدان وردک او د مغزنی او د قلات شزه مو هم خوندې دي ومندې مو دي یک سره چغوي د خدای د پارناري وي چې وږي مړسو میړم شهید سو در به در هم خاورې مې پر سر دي شي نه لرم ملکان شي نه راکي وکیلان شي نه راکي آیا د خبرې تاسو نه اورئ ستاسو پر مغزو باندې بد تاثیر نه کوي دا پښتنو خوندو ژغونه چې دا کوي چې وای وږي او شي نه لرو خو که چیرې دا ښځې سواد لوده او دا په یو مکتب کې معلمه وای او یا په یو مکتب کې دا مدیره وای او یا دا په یو مکتب کې اته پیاده وای خو نو دې به د میاشتې پنځه زره افغانۍ مخکې جمهوریت دغه د امریکایانو ودوی ته ورکولې مثلا لس زره روپۍ اوس چې بیا موږ سره د بدې خوا ګټه نشته دغه د افغانستان بدبختان مسلمانان دي خیر خو دا ښځې معاشې پنځه زره افغانۍ شپږ زره افغانۍ خودی خو کولای شو چې ماشان خپل ځان ته چاوي او یو ګولو ډوډۍ جوړ کړي نو ولې به دی ناری ولای چې زه شي نه لرم میړه می مړ سو میړه می مین پورته کوي میړه می شهید سو میړه می د طالبانو سره شهید سو اوس هیڅ نه لرم ما کوې د خدای او د قران وی ته ګورم مولوی صاحبانو علماو اج صاحبانو وزیر صاحبانو دغه شذو بدبختان ژغونه واوري کک شرعي بڼه نه لري او شرعي مشکل نه لري نو ولې دی وتاخ نه ورکول کیږي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تقریبا یو کال د طالبانو پر شو چې دوی نن خپل کلیزه منځي او د جمهوریت قاضیانو به سرنوشت هم یو کال پر شو چې بری یو کال کې ډیر زیات د مشکلات سره مخامخ دي او لا مشکلات ورس پرز باندې تي هم اقتصادي مشکلات هم امنیتی مشکلات نه په وظیفو کې دوی نیول کېږي اته چار ځای ته مراجعت کوي وایي تاسو په تېر نظام کې وظیفه اجرا کړې او تاسو ته زموږ په نظام کې ځای نشته آیا دا قاضیان دا د همدې هیواد بچیان دي نه دي په همدې وطن کې د بیت المال په پیسو باندې دوی تحصیل کړی نه دی کړی دوی خو بهر نه دي راغلي دوی خو ماران نه دي د هر یو ته خپل فامیل ور په غاړه دی نو نفقه خار لري دوی خپل نفقه د کوم لار نه برابر کی چې خپل اولاد ته نفقه ورسوي د ډېرو غندم د ګڼو مشکلات سره مخامخ دي د ازادي راډیو د محترمو کارکونکو نه هله کو چې مونږ غک نړیوال ته ورسوي یا نړیوال مونږ سره مرسته کوي چې دا حالات څخه مونږ بهر وباسي ډېر مشکلات سره مخامخ
سلامونه بخت الله بغدادیم د افغانستان اوسنی نظام یا اسلامي امارت ته په کار د چې خپل پالیسي او کړنلارو کې تغییر او لسره فکر وکړي ځکه موږ شاهدان یو چې تیر یو کال هیڅ یو نړیوال هیواد د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندلې نو په کار بداوي چې د خپل ځان د لا غختلتیا او د افغانستان د مظلوم ولس د لا کړی دا د مخنیوي چې الارم پیدا کړی وي باید خپل پالیسیو کې نرمښت وخیو او د افغانستان د ولس لپاره له نړیوالو سره تعامل وکړو دا به فکر کوم تر ټولو مؤثره او مفیده لار وي چې د افغانستان د خلکو لپاره بدوی تر سره کړی وی مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هلمن ولایت ندالی ولسوالی سرحدی شکیب خبر کوم د ازادی رادیو ټولو همکاران ته سلامونه وړاندې کوم د طالبانو یو کال پوره سو دغه سیګرانی دغه دا وس سکی تر دغه د ملک یادا وس مج د یو ادم بهر نو سوتلی کو زولته مخ هم راتنی ولې دا یو نی کارزانی دی را ولې د مش پیغام نشر کی. والسلام
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دې هله چې د کوم سپارښتنی او کوم ستونزې مو چې یاد کړي د طالبانو د چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد وایي هڅه پیل کړي چې د افغانستان په ټولو برخو کې ښه روغتیایي خدمتونه خلکو ته ورسیږي، خو په دې برخه کې یو عمده ستونزه د مالي سرچینو او روغتیایي ظرفیتونو کموالی دی. ښاغلی عباد وایي واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته په لومړیو میاشتو کې نړیوالو له روغتیایي سکتور سره هغه مالي مرسته چې په تیر جمهوري نظام کې یې کولې بندې یا کنګال کړې، خو دغه څه مرستې وروسته بیرته پیل شوي. نوریاس نوری په دې اړه له ښاغلی عباد سره